یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سره کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه ډیر لس پوځي او څلور ملکی وګړي ژغورل شوي دي او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کیږي.
د شغلی مینهپال خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تیر اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه ډیر لس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان یې ترې خوشي کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوشي شوو کسانو کې څلور مرچان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس له والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزرن ضد یا پولیو له واکسینه محروم شوي دي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین په څلور کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 900 کې شاوخوا 2 لک ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي. یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو ستونزه ده. 2 لک ماشومان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغو لس ولسوالیو اوسیدونکي چې ماشومان یې له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومانو وضعیت ښه نه ښودل کېږي. یوازې 2 او 3 اونیو کې د یمګان په ولسوالۍ کې څه باندې 40 تنه ماشومان د سینه او بغل او سرخکان له کبله مړه شوي دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبې ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د اخته کېدو 40,101 تایید شوی پیښه ده. له چین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښه ثبت شوې ده. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسره شوي وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځمکې مدار ته د ایران پلاس جوړ ظفر نومي سټلایټ واستولو کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضایي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 230 کیلومتري کې پروت دی په ظفر نومي سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پایله د ایران لشت لږ دریمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د ځمکې مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې او رچی افغان حکومت وای د سول راتونکو ګامبه د تاریخوالي د کمښت اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشرې مانی وای دوی د سول له خبرو د ټولو جزئیاتونه خبري دي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د سولې د ورستۍ خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د نجونو د ورکړې د دود د پای ته رسولو هڅه پیل کړي.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکوله. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اورئ چې په چین کې رامنځته شوی د کورونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خبرونې زما رایه زما حق ته ځانګړې شوی. را سره اوسئ. دولس بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابله د ناجیه ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینا پال نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یوه عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وای د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړه لیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره ورستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو خغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان حکومت وايي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملی طرح جوړول وي. بل ورته افغان کارپوهان وايي امریکا هڅه کوي طالبان باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملی موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبريال ناجي ساپي له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوې.
تر هغه ځکه چې موږ پیګو معلومات لرو، امریکا کو خخې طالبان باید جګړه خدلا تخصیصول هدف تر وګرځوي. په دې مفهوم باندې کې چیرته طالبان اوربند نه کې د اوربند بدیل بدره پیدا شي، تر اوسه پوری امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې چې څنګه کول شي د طالبانو سره د یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کمول لپاره. اما طالبان تر اوسه پر دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملی او همدارنګ په نظریت لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګ د جګړې د سطح د راکمول لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو ورخ ده چې مهم عنصر همدارنګ د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تراتل د بل فرض د طالبان تعریفي لزان سره همدارنګ د طالبان راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کول شي، امریکایان څه ګارانټي ورکول شي، ضمانت ورکول شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدل شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعده چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجاد ول شي، هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات د چاغې ته باید داره هوار کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کول شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکي ته د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعده ول شي.
کچيري خلیلزاد ونه توانيږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟
دو فرضی دي. یو فرضی د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کې چې د طالبانو سره مخ کېږي او پرمختګ وکړي، دا باید تدسی یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ ته طالبان پوری اړل چې زه باور لرم چې دا ډېر ستونزمن حالت دی بل طالبان او امریکایان خپل کوم مسلې حل کړي هغه نو وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لار زمينه او زمينه چا دې لشي
سیاسي شنن کې خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅې هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هواره شي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس هم خاطر پردیس تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریډور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکدول شي ټینګار وکړ خاغلی مسجدي زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کاني موادو کم پیدا خوري چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریډور روسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمن صادره وارد شي خاغلی مسجدي ویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریډور لپرانستي روسته د سوداګری زو توکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زده کړو او پنور اړینو برخو کې هم لیوبل سره ملتیا کولای شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپل قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه پورې خپور کړ د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅ سلويخ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نکړي عدلي او قضایي بنسټونو ته فیشی د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفید د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 230 میلیون افغانۍ له قرضدار شرکتونو څخه راټول شوې دي خاغلی مدفی وایي د قرضدار شرکتونو په لیست کې ساختماني د قانون د کندنې د ریګ او جغل او پیوش په نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضدار دي د افغانستان د قانون پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر ژر په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرزونو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ 15 پوله یو یورو 4 راته افغانۍ 30 پوله یو انګلیسي پاون 90 افغانۍ 50 پوله یو سوډریال 40 افغانۍ 30 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله زر هندي روپی 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 490 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
په چین کې د کورونا وایرس لکبل د وجل شو شمیر 900 اته لوړ شوی دا خبر نن د چین چارواکو اعلان کړ پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړی چې دا مهال سره په سټډیو کې دی مدالی په سټډیو کې د مللی جانې خبرونه ته خرغلی د پیښې چې دا نوې راپور ورکول شوې دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوې دي
مننه لودین صاحب په چین کې د کورونا وایروس ډیر مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نیمه کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دي دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو په ټول چین کې 3001 مثبت پیښې لیدل سوی دی لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوی دی چین له انتقاد سره مخ مستوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیول په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لم دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو د ووهان په روغتون کې څلور دیش کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې وایروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مرسو د ویلې چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي لودین صاحب همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړه ښارونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلی وي
بل په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې وه هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وې د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو
لودین صاحب د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبت پیښې ثبت کړې دي د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی وو له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاتې وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګکانګ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډېره مننه اوریدونکو. و مریدل چې په چین کې د کورونا وایروس لکبله د وجل شو شمیر 900 تل ور شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبري اعلانو سره وکړه.
دیوا لا لیبرتا
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ راغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په 3.5 صفه په ټول لوی خارونو او منځنۍ 2.6 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپل هڅو سره په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړه پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپلی شي، خو ډیرې وختونه په بدو کې ورکل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړي به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغه ته واده شو الله بړه هغه بېچارګۍ به زوره ولا ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا به ټکه ولا به ډیر نه خپل به تیرې دي. نو البته اوس هر ځکه جرګه کې نه مړد مړو جرګي نو خځه پکې نه ورکی به بدل کی.
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي. د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دي، ځکه چې ټول خلکو ته منګه د اماګاهي او کمپاینونو په ولسوالیو کې کړی دي. د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دي او ډیرې بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګه ته بیرته عریضه شوی دي، د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي، ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وای په بدو کې دنجون ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شریعي پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکه شوې. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه او بالاخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دی باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې.
ډېر زیاته مننه الودین صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وې تفتیش او بیا شمیرل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د یو لک و دېر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بیلګې په توګه ترې اخیستل کېږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس زره رایو وبخې دولس رایو نه به 15% رای نمونه اخیستل کېږي او دا به څارل کېږي چې په اړه یې پریکړه کېږي چې د دې شمیره څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رای هم ورسره اضافه شي 300,000 رای کېږي او د دغو 300,000 رای په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدلا چې باید له سره وشمیرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون فضا ترلاسه کړي دي د هغې تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کېږي، کوم کارونه چې په کابل کې کېږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي دواړه کمیسیونو لخوا چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کېږي. دا نه چې یا افتا تنا دې مکتوبونه باندې سره بحث ولې چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمیرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ فیروزه عزیزی. چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکه شوې. له فیروزه عزیزي سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونې چې هیڅ شونی نه دی چې افغانستان دې یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سرمقاله لیکوال لیکلي د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سرمقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینای دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر وایاند سینیق سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت